Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو اوریدونکو یاست. ملګری ملتونه وایي په بیلابیلو دلایلو مرستو ته د محتاجو افغانانو شمیر په ډیریدو دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل زموږ په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوریدای شي. لومړی له معمول سره سم د دې سات خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له افغان خواوو د اور کم غوښتنه وکړه. په دوو پیښو کې په بلخ او پکتیا کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او د برېټانیا صدراعظم د کورونا د خپرېدو له کبله له خلکو وغوښتل چې د کریسمس په مناسبت په غونډو کې ګډون ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف دوه کاله له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دا 4000 ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي نجیبه آریا وی یونیسف د یو جلا پروګرام لمخې دغه ټولګي څاري.
موږ له یونیسف سره درې کلن کاری پلان لرو چې هغه سیمو کې چې موږ ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو هلته محلي صنفونه جوړ کړو او دا صنفونه د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې دي او نصاب هم د پوهنې وزارت هلته پلی کیږي او تر څنګ یې ښوونکي هم زموږ لخوا ورته ټاکل کیږي.
طالبانو تر اوسه پورې د دوی او یونیسف ترمنځ د دې موافقې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې له شکل خو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماخوستن په څو ټویټونو کې لیکلي افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکوي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړی د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د وړمې ورځې برید غندلی او تروریستي عملې بللی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت هم پرون په غزنی کې شوې پیښه غندلې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي په ګیلان ولسوالۍ کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. طالبانو د سیمې د خلکو په قول په یو راپور کې ویلي دا مرمۍ د کلي ماشومانو یو کلیوالي سوداګر ته د خرڅلاو لپاره راوړې و چې چاودلې ده. حکومت له دې وړاندې ویلي په ګیلان کې چاودنه د طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوي ماین له کبله شوې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې څلور ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورونا چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ پر لوی لاره د یو شخص شوي ماین له کبله شوې ده. آریان وایي ماین هغه مهال وچاودېده چې د ملکیانو کورولا موټر پرې وخوت. له دې جلا پرون په ګردیز کې د نامعلومو کسانو په ډزو یوه میرمن او دوه نارینه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویندوی حیات الله نظامی وایي وسلوالو تیر ماښام لومړی د وژل شویو کسانو له موټر سره خپل موټر جنګولی او بیا یې ډزې پرې کړې.
پکتیا مرکز ګردیز ښار اړوند د مهلن په سیمه کې د کورلا او ټوډي ترمنځ ترافیکی پیښه رامنځته کیږي. وروسته د ټوډي موټر څخه وسلوال کسان په کورلا ډزې کوي چې په پایله کې په کورلا موټر کې ناست دوه نارینه او یوه ښځینه وژل کیږي. تر اوسه پورې لا د وژل شوو کسانو هویت معلوم نه دی.
د دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بریتانیا کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره هم مهاله صدر اعظم اعلان کړی چې د کریسمس په مناسبت راټولېدنې باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي.
This pandemic موږ دغه وبا پر مخال ویل چې باید د پوهه په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل جواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د بریډ لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د ځل حکومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواړم پاتې نه ده.
په بریتانیا کې 1,900,000 کسان په کورونا اخته شوي چې په اروپا کې د دویم کچې لوړې پیښې دي. د امریکا ولسمشر په متحده ایالاتونو کې وروستي سایبری برید او د هغه اغیز کم اهمیت وباله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیا په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جالي رسنیو کې سایبری هک کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ټرمپ دا خبرې چې ګواکې چین دی د دغه سایبری برید تر شا وي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو یو شمېر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دي. او د ارمنستان خلکو پرون د حقوق کسانو لپاره درې ورځې ماتم اعلان کړ چې نګورنو قرباغ پر سر د شپږو اونیو په جګړه کې وژل شوې دي. پرون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې ماسک یې تړلی و، د هغو زرګونو کسانو په منځ کې ولیدل شو چې په پلازمینه ایروان کې راټول شوي وو. پولیسو مظاهره چان ټیټ پر راکړل او له دې سره یې پاشینیان ته د ګډون لاره هواره کړه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو خارونو د هوا حالات. کابل اسماني موریز د تودوخې لوړ درجه لاس ټیټه منفي څلور، هرات اسماني موریز د تودوخې لوړ درجه څوار لس ټیټه یو، کندهار کې به اسماني موریز وي د تودوخې لوړ درجه پنځه لس ټیټه صفر، مزار شریف کې به اسمان وریز وي د ورښت اټکل سوی ده د تودوخې لوړ درجه شپږ ټیټه منفي پنځه، او جلال آباد کې به اسماني موریز وي د تودوخې لوړ درجه شپاړس ټیټه څلور اټکل سوی ده.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. نن یک شنبه د دلمریز 1499 د قوس تیر شمو د میلادي 2000 شلم د دسمبر شلم. ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندېښنه شي. د کندوز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ اوسیدونکي څه غوښتنه لري؟
امنیت د خلکو ته تضمین کی، سرکونه ورته پاخه کی.
په ننګرهار کې د وژل شوی خبريالې د کورنۍ غړي د ملالی میوند د قتل په تور د نیول شویو کسانو په اړه معلومات غواړي. منظور پښتین پرون په خوست کې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد غونډه ته وویل.
دا یو جن دی، دا یو جن مسول دی، دوی ته د یو جن مقور ورلګولای دی.
په کونړ کې څلور واړه برېښنا کوټونه جوړی شي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور واړه بندونه جوړ کړي.
په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. زموږ شخله ازادي راډیو اوري و بچي او اته دقیقې دي. ملګری ملتونه وایي راتلونکي 2021 کال به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2021 کال په ارزونه کې کړې ده. اوچا وایي پر نامنه یو سربېره طبيعي پیشي زیاتې کې بي وسلي او کورونا وبا هغه ستونزې دي چې د افغانانو ژوند ګواشي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته.
ملګری ملتونه د افغانستان اوسنۍ نفوس شاوخوا 30 میلیونه خي او وایي د ډله کې نږدې نیمایي بشري مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. د دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره او چا وایي افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې ډیر وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ دي. او چا د 2021 کال په ارزونه کې ویلي اوس مهال څه باندې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالات سره مخامخ دي. د دوی په وینا 2021 کال به هم وضعیت همداسې دوام کوي او بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر به پکې نږدې 3.5 میلیونه شي. له دغه ګواښ سره مخامخ ډیر کسان هغه شاوخوا 4 میلیونه کډوال دي چې په کور دننه بې ځایه شوي او له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان چارواکي هم مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو موسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد هدایت د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حکومت د ملي دسترخوان د پروګرام په څیر د بیوزلو لاسنیوي ته ځینې پلانونه لري.
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی های
موږ د ولسی تړون پروګرام لرو چې د افغانستان په اکثر ولسوالیو کې د عملي کېدو په حال کې دی. له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د دولت بل لوی پروګرام د ملي دسترخوان پروژه ده چې د دې پروژې هدف د بیوزله کسانو او کورنیو بې ځایه سویو او کډوالو ملاتړ دی. څه باندې 90% افغانان به د ملي دسترخوان له پروژې برخمن سي. دا پروګرام پیل شوی او ګام پر ګام ټول هیواد ته رسیږي،
سره سره کشور تطبیق میشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په هغه ارزونه کې چې د شنبې په ورځ رسنیو ته لیږلي ویلي، له 13-15 کلونو راهیسې افغانستان کې بشري وضعیت مخ په ځوړه روان دی. طبیعي آفتونه، زیاتېدونکي بېوزلي او کرونا وبا هغه ستونزې دي چې د اوچا په باور د ګڼو افغانانو بشري وضعیت یې ځپلی دی. دوی ویلي پر دغو ستونزو سربیره جګړه او تاوتریخوالی بل ستر لامل دی چې پر افغانانو یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. ملګري ملتونه وایي د سولې له هڅو سره سره تاوتریخوالی روان دی چې افغانان په فزیکي او رواني لحاظ سخت ځپلي دي. اوچا ویلي د همدې تاوتریخوالي له کبله د افغانستان راتلونکی وضعیت نامعلوم برېښي، خو دوی هیله ښودلې که چیرې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، د جګړې له اړخه به د افغانانو زیانونه کم او د بشري لاسنیوي فرصتونه به برابر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په جلال آباد کې د وشل شوي خبریال ملالې میوند کورنۍ وایي د ملالې له وشل کېدو لس ورځې تیرې شوې، خو په دې اړه د نیول شویو تورنو کسانو په اړه لا معلومات نه دي ورسره شریک شوي. ملاله میوند د رواني دسمبر میاشتې په 10 نیټه په داسې حال کې چې له کوره خپل دفتر ته روانه وه، د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای په ډزو ووژل شوه. په دې اړه نور حال له جلال آباده د سهارګل امیرزی په راپور کې.
په جلال آباد کې د وژل شوی خبریالې ملالې میوند کورنۍ د ملالې میوند له وژل کېدو لس ورځې وروسته هم اندېښمنه ده او مطمئنه نه ده چې ولایتي چارواکو دې د ملالې میوند قاتلین نیولي وي. دوی وایي که ولایتي چارواکو د ملالې میوند قاتلین نیولي وای نو باید چې خودلی وای، پالنی شکل باندې او محاکمه کړی وای تر څو نورو خبریالانو ژوند خوندي شوی وای. دوی وایي چې ولایتي چارواکي د ملالې میوند قتل او دغه قضیه بابیزه وګڼي نو اندېښمن دي چې ګوندې د کورنۍ نورو غړو ته به هم ضرر متوجه شي. که څه هم د وړمې پنجشنبې په ورځ کله چې ملاله میوند سهار وختي له خپل کوره دفتر ته پلاره وه، د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوه. همغې نه څو ساعته وروسته د ننګرهار والي وویل چې دوی دوه کسان د ملاله میوند د قتل په تور نیولي دي، خو څېړنې بشپړې نه دي او کله چې څېړنې بشپړې شي نو دوی به د ننګرهار ولسونو خبریالانو او د ملاله میوند کورنۍ ته په دې اړه باندې پوره معلومات ورکړي. خو له دغې پیښې سرزی تیرې شوې دي، لا تر دې دمه د تورونو کسانو په اړه باندې پوره جزئیات نه دي ورکړ شوي او د ننګرهار خبریالان او د ملالې میوند کورنۍ غواړي چې دغه مسله جدي ونیول شي او هر څومره ژر چې کیږي د ملالې میوند قاتلین پیدا شي تر څو خبریالان او د ملالې میوند کورنۍ ډاډمن شي او وژونکي معلوم شي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه نوید خبر کوم د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د دفتر جرینا دا شهید الیاس ظاهر قاتلی تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. د دې کې دولت ډېر زیات پاتې راغلی دی، ډېر قهرمان او ډېر تکړه خبریالو د هلمند لپاره.
تاریخ مې د هلمند د خبریالانو پر د امنیت پر ساتلو کې د افغانستان حکومت بېخي پاتې راغلی دی، لکه څنګه چې په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې محمد الیاس زاهي ووژل شو، په ننګرهار کې ملاله میوند ووژل شو او په کابل کې د آریانا تلویزیون خبریال ووژل شو. په دغه برابر دی د اولس ته ولې سپیناوی نه ورکوي؟ دوی باید د خبریالانو امیدونو پیدا کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ګڼو لویدي زو ورسپانو پر باګرام هوایي اډې د پرونی راکټي حمله په اړه لیکنې خبرې کړې دي. میل او سٹار ان سٹرایپس ورسپانو په دې اړه په لیکنو کې ویلي چې د دې بریټ په نتیجه کې مرشوبله نه ده پیښه شوې. ورسپانو د پروان د والي د ویندوی وحید شاهکار په قول ویلي چې راکټونه پر اډې لګیدلې. د شاهکار په وینا دولس راکټونه په یو نقلیه وسیله کې ځای پر ځای شوی وو چې پنځه یې وتغول شول او نور مخکې تر دې چې وبشتل شي د پولیسو له لوري خونسا شول. د پروان د والی ویاندی ویلي د دې راکټي برید له کبله د سیمې اوسیدونکو ته مرشوبله نه ده اوښتې. په همدې منځ کې د ناټو یو ویندوی ویلي چې د دې برید په نتیجه کې نه مرشوبله اوښتې او نه هوایي اډې ته زیان پېښ شوی دی. په ورستي ورځ کې په کابل ښار کې لشتلشه دوه ځلې له همدې تاکتیکا په استفادې راکټي بریدونه وشول او ملکی وګړو ته مرشوبله واړوله. د دغو حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، خو افغان چارواکي په دې ډول بریدونو کې طالبان تورنوي. طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره په موافقه کې منلې چې پر بهرنیو ځواکونو او دغه راست لویو ښارونو به بریدونه نه کوي. ملګرو ملتو په خپل آنلاین خبرونه کې د امنیت شورا له لوري د طالبانو خلاف د بندیزونو د څارونکو ټیم د ماموریت پر تمدید لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونه پر اساس امنیت شورا په یو خوله 25 نمبر پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس د حق ډلې ماموریت 12 میاشتې نور اوږدیږي چې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه څاري. د امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړو چې د طالبانو خلاف د بندیزونو د تمدید د څارنې پریکړه لیک د رایو په اتفاق تصویب کړ. په افغانستان کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو جدي اندېښنه هم شوډلې ده. د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به په لند وخت کې څلور واړه برېښنا کوټونه جوړ شي. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د برېښنا د تولید ډېر ظرفیت لري. له کونړ د روح الله انوري راپور.
د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل په کابل کې د اوبو د تنظیم ادارې مشران ورته ډاډ ورکړي چې په کونړ کې به څلور واړه برېښنا کوټونه جوړوي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور واړه بندونه جوړ کی چې ظرفیت به د 1 میگاواټ نه نیول تر 15 میگاواټ پورې نظر دی. اوبو سرعت او اندازې ته د کونړ په مختلفو ساحو کې پلان لري د کونړ خلکو ته د برېښنا سہولت برابر کړي.
والی پر بندونو د کار پیل کېدو او پر هغه د کېدون کې لګښت پاړه څونه ویل، خو ورسره په کړو ژمنو ډاډه وو. د کونړ وسیدونکو وی تل ورسره د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو ژمنې شوی، خو لا تر اوسه هم د کونړ له پریمان اوبو هیڅ ډول ګټه نه دا خستل شوی. او کچیرته د والی سره شوی ژمنې عملی شي نو د کونړیانو د عمرونو هیلې به پورا او تورتم کورونه به رڼا شي. زبیح الله لاروی:
د والی صاحب سره چې د کوم څلورو بندونو ژمنې شوی د کونړ لپاره خزیره ده، ځکه د غلطه ډیره زیاتې وبدي د کونړ سیند او دام د سیموب ته کې خوشي دی. پاکستان ته هیڅ استفاده ته تر اوسه ونه شوله. خدای دې وکړي چې د څلور بندونو چې دی دا رښتیا هم عملی شي او دلته جوړ شي، نشي چې د مناګي بند تاسو شي چې دغه یو کال پوره کی او ماغه سي پرو دې تر اوسه هیڅ استفاده ترې ونه شوله. خلکو ته لا تر اوسه برخ نه دی ورکړل شوی.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په یو ثانیه کې 1000 متر مکعب اوبه بهیږي. د دوی په خبره چې یوازې زیانی کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت کومه ګټه نه ده اخیستي.
په کونړ کې د دا غوښتنه چې برېښنا کوټونه دي په دغه ولایت کې جوړ شي. د کندوز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ کلبات اوسیدونکي د خپلې ولسوالۍ د فعالېدو او د سړک او نورو اسانتیاوو غوښتنه کوي. په دې اړه له کندوزه اجمل آریان راپور استولی.
د کندوز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د کلبات ولسوالۍ د کندوز له تازه تشکیل شوې ولسوالۍ څخه ده چې 15 له منظورې دو څخه تیریږي، او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړی دي.
د لارې د خرابوالي په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیا پروژو په برخه کې کار وشي، نو له امله به د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملي کار نشته دی، ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی، سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وای چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، په ټولو ولسوالۍ ته دته پروژې لرو، خو د نامنه مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلبات د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پاکستان کې یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د حبس موده 11 ورځې نوره اوږده کړه. وزیر چې د پارلمان غړی هم دی د مظاهرو په پارونه تورن شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې د پښتنو د مدني حقونو لپاره مبارزه کوي پر علي وزیر لګول شوي تورونه رد کړي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ ضد محکمې پرون د دسمبر په 19مه د پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د توقيف موده 11 نور ورځو ته وغځوله. علي وزیر د مظاهرو په پارونه او د دولت پر ضد څرګندونو باندې تورن شوی دی. نوموړی پرون شنبه په الوتکه کې د پاکستان له پېښور ښار کراچۍ ته ولېږدول شو. د نوموړي پر ضد لوراندې په کراچۍ کې دوسیه پرانستل شوې وه او د دسمبر په 14مه پېښور کې ونیول شو. په دغه دوسیه کې ادعا شوې چې علي وزیر لاس ورځې وړاندې د پاکستان د دولت په ضد یوې غیر قانوني غونډه کې ګډون او وینا کړې. پښتون ژغورنې غورځنګ او خپله علي وزیر بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د پښتنو د حقونو د دفاع لپاره د دوی حرکتونه سوله ایز او د پاکستان له اساسي قانون سره سم دي. وروسته تر دې چې د پاکستان حکومت ومنله چې علي وزیر تر عدلي تعقیب لاندې دی، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک خپلو مینوالو ته وینا وکړه او د مظاهرو غوښتنه یې وکړه. له دې سره سم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. پر پاکستان سربیره د افغانستان یو شمېر ښارونه هم په همدې تلاو د مظاهرو شاهدان وو. پښتون ژغورنې غورځنګ 2013 کال کې پاکستان کې د شاوخوا 15 میلیونه پښتنو د حقونو د دفاع په خاطر مبارزه پیل کړه. که څه هم د پاکستان حکومت د دوی پر فعالیتونو او د مظاهرو پر خبري پوښښ کړی تنګه کړي، خو دوی څو ځله لوی مظاهرې او غونډې کړي دي. د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو ادارو هم ویلي چې پاکستاني چارواکو د دغه غورځنګ د سوله ییزو مظاهرو او راټولېدنو مخه نیولې او هم د غورځنګ پر مشرانو د سفر بندیزونه لګولې دي. دوی وایي پولیسو په خپل سر د غورځنګ یو شمېر غړي نیولي او بندیان کړي هم دي.
په خوست کې زرګونو کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړ او د نوموړي د خلاصون غوښتنه وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د ټلیفون له لارې خبرې وکړې او ویل له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې لرو بر وطن کې سوله غواړي. له خوست څخه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شان به ورځ ماسپخین محل زرګون خوستوالو دی اولاریون پترس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او مخک غړي علي وزیر نیول کېدل وغندل او دا کار په لارو برو پښتنو کې د سولې او امن لپاره د مبارزې خلاف عمل وباله. دی ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون لاره په وینا کې ویل
په ورسته یو دونی مکلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرلپسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لر بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ور لګېدلی دی، نو د دې مړول هم په یو ځای کېږي. د دوی راټولول د دوی په دشمن بد لګي. عام هر څوک چې د پښتنو په اتفاق خفه کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو هم غږ وکړ چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. خوستی ځوان قادرشاه انصاري لاریون ته په خپلو خبرو کې وویل
نن لرو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانی یو کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایه، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نور هم پراخ شي.
مشرم بیرا شوی دو، تر سرم کندا شوی دو، مشمونم یتیمون شوی دی، یم باوجود میشنن غلی نوستی.
دی علی وزیر دی نوال که دو پا باب دی سین پلیس ویدی چه پا نوموری دی دسمبر پشپگمه پا کراچه که دی غرزنگ دی جلسه پر محال دی ریاست زد ویناگانو تور پوری شویده. خو غرزنگ بیادا تور ردوی اوائی دی سلعیزو او قانونی لارو پواسته دی پختنو دی حقونو لپاره مبارزه کوی.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف دوه کاله د طالبانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې لشکیلو خواو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماخوستن په څو ټویټونو کلی کلی افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکړي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې 4 ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورونا چارو وزارت وایان طارق قاریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ پر لوی لار د یو ښخ شوي ماین له کبله شوې ده. له دې جلا پرون په ګردیز کې نامعلومو کسانو په ډزو یو میرمن او دوه نارینه وژلی دي. د پکتیا د پولیسو ویان حیات الله نظامی وایي وسلوالو تیر ماښام لومړی د وژل شویو کسانو له موټر سره خپل موټر جنګولی او بیا یې ډزې پرې کړې دي. په بریتانیا کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره هم مهاله صدر اعظم اعلان کړی چې د کرسمس په مناسبت راټولېدنې باید دوام ونه کړي. او د امریکا ولسمشر په متحدو ایالاتونو کې وروستای سایبری برید او د هغه اغیز کم اهمیت و باله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه.
د ژوند رنگونه
نوم زرمینه د کندهار اوسیدونکی
اګرانی څه کار کوي اوس فعلا؟
فعلا نس نکوم د کور کې، بس خپل ماشومان سره.
واده دې کړی؟
واده مې کړی.
مکتب دې ویلې ده کنه اګرانی؟
و ویلې نه دي.
تر څو مسنفه پوری؟
تر درې مسنفه پوری.
ولې دې دوام ورنکه؟
بس به ژر ورکړلم، کوشنی وم ډېر چې ورکړم. به پنځه کاله ناس پنځه کاله پدې به واده کړم.
دا پنځه کاله نامزد وي نه شو کېدې چې تا مکتب ویلې پرې پنځه کالو کې؟
یا ناس نه مې څه کولی، اجازه نه.
چا اجازه نه درکوله؟
نی ده خاصه اجازه نه.
اوس واده شوی، اوس څنګه خوشاله خپل ژوند کې؟
او شکر خوشاله.
که مثلا ته کوشنی واده شوی نه وی او مکتب دی ویلای، څه د ارزو وچ څه دی پاینده کې څه شوی وی؟
پاینده کې مې ارزو ډیر دی ډاکټری.
اوس کله وخت ډاکټران ویني یا ورزه د سنوي چې کاش کې ما مکتب ویلای او ډاکټر شوی.
ولې نه هم د ژوند پر هر موړ باندې هم کاش کې داس نه وای، داس پر هر موړ باندې وای.
یعنی دا واده صرف ستاسو د کړو مامانه توکو؟
او دا واده اوس دا واده د وجه سچ دی ژره ورکړل مزه دونه نه پیدام خپل پښو په بد باندې بس یې نامزات کړنو به نو د دې د زړه په مطابق ما خپل ژوند.
څو ماشومان لري نام خدا؟
اوس دوه ماشومان لرم.
کې لور لري؟
او لور لرم یو زوی لرم.
مثلا کلور دې پیغله شي د څو باندې کښنی به ورکه؟
نه اوسم د ځان سره هیڅ وخت به ورنکم کښنی.
خپل په زړه باندې مکتب وای یار سه روزو واغه پوره کی هر خواهش دی واغه ور پوره کوم خپل په خوشی وادر کوم دا می ارزو ده
اوس خو د خوند سن وای چې ته به سواد کڅنګ کشک سوادار خزه می کړي و داسي
نه چې د خپل به سواد دینو ماته بس وای
نو څه غختره لري د ماین دود پلرونه چې خپل لورګانې په کوم سن کې واده کی
د من صدا خواهش لرم چې اول خو خپل دولت سپشتنه وکي چې هغه د واده ته تیار ده او کنه چې شیخ خپل پیغلتو بودای تیر کې خپل پر وخت باندې راو رسیدل به واده کې په کوښنی وخت کې ایس واده په در نه خرڅو کې وکي
ډیره مننه کوم ګرانه
ل تاسو اړیدونکو هم ډیره مننه اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر سروان صاحب خسته نباشین سلام عرض میکنم سپر یکتون